السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا یو ساعته خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو پر وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلي زرداری له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحد ایالات د طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د هغو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم کړې چې امریکا کنګل کړي دي، او ویلي دي چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. پنټاګون وایي چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو لمخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې له پنټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخکې د 2021 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دوړ کې د اوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لاسو ملکي غړو د وژنې مسؤلیت منلی و. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو له مخې یو بل ملکي افغان د 2021 کال د جنوري په اتمه په هرات کې او یو بل د اګست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرلو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. نوردین عزیزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې وزارت هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع راولي. نوموړی زیاتوي چې روسیې طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزي په وینا روسیه به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلاو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته معلومات ورکړل. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 88، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. او سویدان په بالټیک سمندرګي کې د نارت ستریم د ګاز نلی کې د لیک کېدو په پیښه کې د احتمالي ورانکاری په اړه څېړنې کوي. پولیس وایي په دې اړه یې لومړني تحقیقات پیل کړي دي. د سویدان او ډنمارک د زلزلې د ثبتولو مسؤولو چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د لیک شوې نلی کې ساحې ته نږدې درنې چاودنې ثبت کړي دي. د دې نلی کې د لیک کېدلو په مسله کې د احتمالي ورانکاری په اړه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په لویدیځو هیوادونو کې د انرژۍ د بحران له کبله ویره په زیاتېدو ده، ځکه روسیه د هیوادونو ته د ګاز لوی صادرونکی هیواد دی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
خراغلاس د راپورونو برخه ته. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډېرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
که طالبان د افغاني ټولنې د ټولو عناصرو اړتیاوو ته ځواب ورنه کړي او له نړیوالې ټولنې سره د فرصت په خورا محدودې کړکۍ کې په رغنده توګه ښکېل نه شي، څرګنده نه ده چې راتلونکی به څه وي. لاټو تکیده، انزوا، بېوزلي او کورنۍ شخړې د احتمالي سناریوګانو له ډلې څخه دي چې احتمالا به د ډله ییزې کډوالۍ او د ترهګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورني چاپېریال رامنځته کېدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لویې بدبختۍ سبب وګرځي.
د ښاغلي پوتزل په خبره همدا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو وویل چې هڅې د داسې یو حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو واو یوم عمومي اسمبلې ته په ویناوو کې د افغانستان د 40 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړي دي. خو له دې سره سره دوی لمندی چې دغه نړیواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښت دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د میرمن کوفي په خبره هیوادوالې له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوسنۍ وضعیت درک کړي او زیاته کړه ښځې اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکي بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او وویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او وویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو او له یونما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وینا وکړه او د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرسته له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د لسګونو زره ټنو مرستې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد یې طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو د له فشارونو او مخالفته لاس واخلي او پر ځای د ورسره د عملي او مثبت تعامل لاره خپله کړي تر څو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دی نیولی او تر اوسه دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکینی حکومت پر مهال د سمودې لپاره د ملکي هوایي چلند د ادارې رئیس و. د طالبانو چارواکي وایي چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو له لورې نه دی نیول شوی، خو د طالبانو د حکومت استخباراتو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته په دې اړه ځواب ورنه کړ. د موضوع نور حل په دې راپور کې.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دی د خپل کور له مخې بیولی او تر اوسه دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلې او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو دریو کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمند دی. د هغه تر مخه یې په د پخواني حکومت کې د هوا نوردی د رئیس په حیث د سمودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونو مدې کې چې کوم هغه په حکومت کې وو او اوس چې په دغه شخصي شرکت کې کار کوي هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې په وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړی. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایی چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفای زاده د غشن لیکلی چې ښاغلی حبیبي له دوه وړاندې د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس وو او زیاته کړې ده د نیول او د برخلیک نه معلومېدل یې د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماورې چې د طالبانو حکومت رد کړي د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. په دې نندارتون کې چې د بیحقي د کتاب خپرولو د ریاست او د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په همکارۍ جوړ شوی سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دې نندارتون مخه په ټولنه کې د ناپوهۍ ورکول او خلک د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول بلل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا نندارتون د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یوه پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانیستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو دې نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکي دي. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
مخم فقط فهمده ده چې ماته ګوډه د منګه د اوسنۍ ځوانان چې منګه ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده منګه جوړه کتاب او مطالعې سره شوق پیدا ګوډه از منګه پرمختګ وکي.
که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسې استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کېږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد